پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش پی دا سدی رڈو دا دی سات پخ پراونه کس احمد شیبر ساسو کور بایم السلام علیکم در هر سمخ که خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې د مهال 1.6 میلیون ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغه مشر د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوی د دوی شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دی. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 نیول شوی و. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 4 ته ورسید. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تېره شنبه تر یوه پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیکېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وختې 10 کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروستو ورځو کې 4 کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمیر 4 ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
دا مرستو بې وزله کورنۍ کور کولی او بې وزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او دا به هم واوري چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نه ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شته خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سمدا غشتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ. موټرکالو موټرو دا مهمه نه ده.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندیز وروسته په افغانستان کې 1.6 میلیون میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغه خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل پر راپور کې
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز پاړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشر سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران یې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. د ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا یو ایس ایډ وای په ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتلې.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلې دي سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دي چې د نړیوال ټولنې اکثر مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو. ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کور کولې او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لې تقوا په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد دي چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې بعد یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو دغه حکومت هغه مثبت کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کینی او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول افغان مېرمنو لپاره؟
مونږه خو د اغه یو څه اغه ولیدلو په همدغه لاندو شپو کې، یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او د کوم نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډیر زیات اقتصادي لحاظ چې ځپل کیږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسیږي. ولی د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډیر ضرر ونه رسیږي چې څنګه څه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولی عوامو ته ډیر زیات ضرر ورسیږي.
د پانتون استاد محموده تقوا به لې خبرته ورسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د بیډلې نظر د سره شریکو چې په کورونی او بهرنی او غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2012.1 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلې په کورنۍ او بهرنۍ او غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز غندل دی. د ملګرو ملتو دغه متخصصانو د دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له بشري حقوقو د تازه سرغړونې او لکاري چاپیریال د شزو د لری کولو پر خلاف د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې شزو په داخلي او بهراني غیر دولتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وخانده. دغو متخصصانو په یو مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویچاړونکي اخیسي ولري، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصول سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یو ولس فرسي مخکې جونیا او شزي په پوهنتونونو کې لړوړس د کړو هم منع کړي چې دې کاری هم سخت عکس العملونه و پرول. په عین حال کې نن څلور سو اتش پېته مورس ده چې طالبانو په افغانستان کې جونو ته تر شپشم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخښ کړی ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او دا به هم واوري چې په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په روزګان کې په دشمنی بدل کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین زاپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدل حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه اداري پرون په وی اعلان کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټي چې اوس فعالیت درېدلې له هم کول شي د بټي لوی بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شندې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزي د راکټي حمله له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټۍ ګڼل کیږي شپږ وړه د ریاکټورونو فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنۍ بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړي مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سو او علت هغه راکټي حمله وي چې دغه مزي زیانمن کړ. د غرز د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څخه باندې لاس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین لیرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوی چې ډیر ژر به د خپل نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بی پیلوټو الوتکو حمله په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپل ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپل حمله سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړې سوې دي.
له خبرونو ور اخوا
به په پیل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت سروان کتنه ورته کوي.
پر شزو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولی دي. دا د سټریټس ټایمز خبرونه د لیکنی سرلیک دی. خبرونه له کندهار د سرچینو په قول کښلی چې د شزو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسی او پراخو حکومتونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حد چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللی چې ساتنه وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د شزو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانانو او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز زیاتوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکومتونه له کندهاره صادریږي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نغواړي نمونه افشا سي لیکي د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارس د کورنوی چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده هڅوي چې خپل حکومتونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبرې ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نشتې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي کنټرول پلاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د شزو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف ژور شوی دی. نیویارک پوسټ رسپانې بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د یو لیکل شوی کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پایل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو ترېستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل اډا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنوی ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ و مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلی چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوریدل شي. په ودونو کې ورسیو ناوړه دودونو د کورنۍ او ترمنز دوستي په دښمنۍ بدلې کړې دي. پروسکان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه مال په دښمنۍ بدلې شوې چې کله د انجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نه وي ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې انجلۍ کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي او دا دود یو ډول خامخا باید عملي شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوراپور کې
دښمنی که دوستی
نو غره ولرسوی او قرار د خپل میلمه په چاکو باندې ولایان دی وجلې
د پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلته دوه کورنۍ په خپلو کلمړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ ژوبله هم تمامي سوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدل سوي وي کله چې د انجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوي ورکړي. په دغه ولایت کې دا یو دود دی چې د انجلۍ کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ورکړي. که موټر نوي موټر سایکل خو باید حتمان ورکړي. که ورنه کړي نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورالی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس پسترګو لیدلې چې خپل مېرمنې هغه محل وجلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ور کړی.
یو داسې کاس چې واده کړی واغ ته نه موټر کړی نه سایکل کړی او نه موبایل کړی نو هغه ولرسوي او قرار د خپل مېرمنې په چاکو باندې ولایان دی وجلې نو داسې نور پیښې مې دلې چې چا سکنجه کړی چا منا په چړو وجلې.
حکمت الله همت بیا د ورزګان ولایت یو کابل اوسیدونکو دي د ازادي راډیو ته د خپل ملګری کیسه وکړه. وی ویل چې خپل واده کړی شزه هغه محل طلاق کړ کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
مجھے بل مرغر وادے کھڑے وہ مثال سر یا مرسکل یا مٹر یا دیش نور کھڑی وہ دیش کور تھا گلی پاگا رج مثال کرو اللہ تو ویلی وچ دسا پلار نما تو مرسکل آکھ نے مٹر آکی اور میں سا پلار تھا تو لکھ اللہ سلا کر پی اڑکڑی دی وچ مثال جی زم دا سر تو وہ لشتہ مات نہ مرسکل آکی اور نج مٹر آکی دے وہ پاگا رج بن کور پریش دی مثال جا دا کور تھا نظر آگل درشی کہ پاگا رج بن مثال جواب کر دی چتا پلما خور مورے نہ تلا کیا دس پدا اسلام بن جا دغور کر ما دا خطا دا زان سر دیر ظلم کرده دی
دا وجولو او دا تلاک ورکولو دا دا دول پیشو دا کیک معلومات نستا ولی دا دا غا دول ناوار دا دونو لامل زرگون شزی و اسمحال هم پا اورزگان ولایت که دا کورانی تاوتریخوالی سر مخامخ دی دا اورزگان ولایت یو بل وسیدون که ملنگ لخلگو دا سیمی دا قومی مشران و دولت ها غشتنه کوی چی دا دا دول ناوار دا دونو مخنیوی وکدی
دا خود دیر شکار ندی دا یو دوستی دا یو دا وشیرانی ولی نو دا دوستی چې خلک یې دا به دې معنا نه چې مثال تاولی موټر نه دی را کړی ولی مرسکل نه دی را کړی نو مرسکل موټر که کو څوک وایي خو شورمان ولاړی دلته دی را نیسي نو دا خو باید ونه شي بار کور کې چې دا کیږي دا ډیر بد رواج دی دا ښځې خو هیڅ ګناه نه ده د ټولو کورنۍ سمدا غوښتنه ده چې ته سي دوستي وپالی مرسکل او موټر دا مهمه نه ده
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډیر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر کچاکی لارو بهرنۍ وادونو ته سفر وکړي چې ډیر کله زیات شمیر بیا خپل کورنۍ ته ژوندۍ نه تیرا ګرځېدلې او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا پزړه پورې مسله چېرل شوې ده چې احتیاط شرم او حیا څنګه لمنځوړي دا موضوع مو له یوار په ارواپو سره شریکه کړې ده. همدارس په زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فراه ولایت بسکران چې د کوکنارو کریبن کړی دی د بدیل معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته خو دمګړې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
د مانم ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب ده خالی پښان سره خپړی لګ او نور شاید نه درافات نو د آزاد رادیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملتفالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته یا همیشه اورو هر وخت ازادي راډیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو نو موږ دایي لکه وشتا چې بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم ازادي راډیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو نو خدای دې همکاران ژوند لري نو خدای فهمان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ د غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې د دوی حوزې سره جلا کړی دی. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره مخکې ای هتان راغلي پر ګرځېدلی دی وروره خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د رادیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره د خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
دولس بجې او